السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجو شوې. له ازادي رادیو یو بلې خبرونه ته خراغلاست. لومړی خبرونه په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د ښار په 15 مناحیه کې پرون مازدیګرنۍ چاودنه کې مرګوب لا نه دا وختي. د کابل د امنیه قمندانې ویان خالد زدران ټولونی سره خبرو کې دا کړي چې ناپیژانده کسانو پرون د کابل په میرویس میدان سیمه کې د تالاشۍ یوې پوستې تر څیرمه د اوبو یوې ټانکۍ تلاشي بم ورګزار کړی. د زدران په خبره د برید د عاملانو د موندلو لپاره عملیات روان دي. خو د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې مخالفې ډلې د دې چاودنې په اړه منلې او ادعا یې کړې ده چې په دې برید کې څلور تنه طالبان چې یو قمندان هم دی وژل شوي او درې نور یې ټپیان دي. دا یې د خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. د نوومبر 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي د دوو کلونو راهیسې له بېلابېلو جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو برخې مرستیال هیدربار ازادي راډیو ته ویلي که څه هم په افغانستان کې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه کار ارقام نشته، په تېرو دوو کلونو کې دا ډول تاوتریخوالي د پام وړ زیات شوی. د طالبانو حکومت بیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع کړې، ترخوا یې دوی له څو محدودو ادارو پرته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې. لوبغالو او تفریحي پارکونو ته یې د دوی په تګ او ترخوا یې د سفر په برخه کې پروتوي محدودیتونه وضع کړي او ترخوا یې مخ پټول هم اجباري کړي دي. د جرمني کیڼ اړخي ګوند افغان کډوالو د لیک د پڅ بهیر له امله پر حکومت انتقاد کړی. جرمني خبري اژانس پرون د کیڼپال ګوند د غړي کلارا بونګر له قوله خبر ورکړی چې نوموړي وایي د یو شمېر افغانانو د سیاسي پناه غوښتنلیکونه د حکومت لخوا منل شوي خو تر اوسه نه دي انتقال شوي او اوس دا کسان له پاکستانه د جبري وستولو ګواښ سره مخ دي. مېرمن بونګر پر حکومت غږ کړی چې دا موضوع د پاکستان له حکومت سره حل کړي او د دې افغانانو د وستو مخه ونیسي. د جرمني د حکومت د رسمي ارقامو پر بنسټ د هیواد د 12,000 افغانانو د سیاسي پناه غوښتنلیکونه منلي دي چې له دې ډلې 3,000 کسان په پاکستان کې، 300 په ایران او 800 نه زیات په افغانستان کې اتلو ته سترګې په لار دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا د افغانستان د مرستې له صندوق سره د آیرلند د 1500 یورو د بسپنې خبر ورکوي. اوچا پرون پر خپله ایکس شبکه په یو بیان کې دا خبر ورکړی او له آیرلند څخه یې د مرستې له امله مننه کړې. د اوچا د بیان پر بنسټ آیرلند له 200 کال وروسته د افغانستان د مرستې له صندوق سره شاوخوا 6.5 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د برېټانیا یوې محکمې دوه ورونه چې ویل کېږي غوښتل یې د داعش پر لیکو د ورګډېدو لپاره افغانستان ته ولاړ شي په حبس محکوم کړي دي. جرمني خبري اژانس خبر ورکړی چې 20 کلن محمد عبدالحلیم حیدرخان او 13 کلن ورور محمد حمزه حیدرخان په جولای میاشت کې د تروریستي اقدام په تور مجرم پیژندل شوي وو. د برمنګام ښار محکمې پرون حلیم پلس کالبان او حمزه پات کالبان محکوم کړل. دوی دواړه د تېر کال د نوومبر په 2 نیټه په برمنګام کې په خپل کور کې نیول شوي وو. د ورونو د تحقیق پر مهال اعتراف کړی او چې غوښتل یې افغانستان ته ولاړ شي او له داعش ډلې سره یو ځای شي. د چارواکو له قوله له هغوی څخه داسې شواهد هم ترلاسه شوي چې جرمي ثابتوي. او د قطر د بهرنیو چارو وزارت د اسرائیل له زندانه د 9 تنه فلسطیني ښځو او ماشومانو د خوشي کېدو خبر ورکړی. د وزارت ویان پر ایک شبکه په یو بیان کې لیکلي دي چې دا اقدام د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند له موافقې وروسته وشو. په عین حال کې حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني 24 تنه برمته شوي خوشي کړي دي. ویل شوي چې په دې ډله کې 14 تنه اسرائیلیان او پاتې 12 تایلنډي وګړي دي. خو قطر چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د موافقې منځګړتوب کړی ویلي چې په دې ډله کې یو فلپینای هم شامل دی. د اسرائیل او حماس ترمنځ څلور ورځنی اوربند پرون نافذ شو. درنو اوریدونکو خراغلی د دې خبرونې لویه برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره جلا شوی. خو له هغه وړاندې څو راپورونه واورئ. د پاکستان حکومت وایي له دې وروسته باید د ټولو هغو لاریو موټر چلوونکي ویزه ولري چې له افغانستانه د پاکستان خاورې ته ننوځي. پاکستان دا پریکړه داسې مهال کوي چې له وړاندې د هغو افغان کډوالو چې د دوی له قوله په پاکستان کې د میشتېدو لپاره قانوني اسناد نه لري د ویستو لړۍ پیل کړې. طالب چارواکي وایي نږدې 4,00,000 افغانان تر اوسه افغانستان ته ستانه شوي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشرې له پاکستانه د راستنېدونکو افغان کډوالو پر وضعیت ژوره اندېښنه ښودلې ده. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه پاکستان ته پرتلونکو ټرکونو د نویو محدودیتونو خبر ورکړی او وایي چې له دې وروسته به د افغانستان د لاریو ټولو ډرایورانو څخه ویزه غوښتل کیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون له سامان نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د نوومبر له لومړۍ نیټې وروسته د سوداګریزو مالونو د وړونکو لاریو ډرایورانو ته لازمه ده چې د پاکستان ویزه ترلاسه کړي. د سه شنبه په ورځ د تورخم دروازه وروسته له هغه بنده شوه چې پاکستانی مامورینو د افغانستان د ټرکونو یا لاریو له ډرایورانو څخه د ویزو غوښتنه وکړه، خو په همغه ورځ ناوخته بیرته د یو جوړ جړی په اساس لاره خلاصه شوه. میرمن بلوچ وویل چې د پاکستان سفارت د طالبانو له چارواکو سره د بې خنډه سوداګرۍ په اړه د خبرو په حال کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زیاته کړه چې پاکستان هم د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د کډوالو قوانین لري چې باید تطبیق یې یقیني کړي. هغې ټینګار وکړ چې له دې قوانینو سرغړوونکي به د جریمې، زندان او له هیواده د ایستلو له سزاګانو سره مخامخ کیږي. د نومبر په لومړۍ نیټه پاکستان له یو لنډ مهلت وروسته د هغو 1.5 میلیون افغان کډوالو ایستل پیل کړل چې د پاکستاني چارواکو په وینا په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. په داسې حال کې چې داسې شکایتونه هم شته چې پاکستاني پولیسو ډېر داسې کسان هم نیولي دي او افغانستان ته یې ستانه کړي چې د کډوالو په توګه په دې هیواد کې ثبت دي او یا د پاکستان ویزې لري. افغان کډوال په داسې حال کې له پاکستانه په جبري ډول ایستل کیږي چې ژمی په درشل کې دی. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی مشر سیاو ویلی پرون په یوه نړیواله غونډه کې د دې افغانانو ناوړه وضعیت انځور کړ. میرمن سیاو له کابله په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغان کډوال له پاکستانه په تش لاس راستنیږي.
Some women had to leave without their husbands who have been
یوشمیر میرمنې له خپل مېرمنو پرته وتلو ته اړ شوې ځکه مېرمنې پولیسو نیولې دي. کورنۍ په داسې حال کې را رسیدي چې یوازې د لارې لپاره خواړه ورسره وي. دوی ستړي او وږي وي او سمدستي مرستې ته اړتیا لري. دوی په ډېر بد وخت کې چې ژمی را روان دی په جبري ډول ایستل شوي. ټولو هغو خلکو چې ما خبرې ورسره وکړې راته ویل چې نه پوهېږي آیا په ژمي کې به ژوندي پاتې شي.
د خوړو د نړیوال پروګرام مشر د افغانستان سخت ژمی ته د اشاره پترس کې وویل چې د افغانانو لځان سره داسې هیڅ نه دی راوړي چې په ژمی کې د دوی له بقا سره مرسته وکړي. د بشري حقونو ډلو، ملګرو ملتونو، د طالبانو حکومت او د نړۍ یو شمیر دولتونو له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر وځنډوي، خو د پاکستان د حکومت پریکړه بدله نه شوه.
وامور د چیر پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند له افغانستان او پاکستان ته پورتونکو ټرکونو د نویو محدودیتونو خبر ورکړی وای چې لدی ورسره به د افغانستان د لاریو ټولو ډرایورانو څخه ویزه غوښتل کیږي. پاکستان له یو لن محدودیت ورسره د نوومبر په لومړۍ نیټه د هغو 1.5 میلیون افغان کډوالو ویستل هم پیل کړی چې د پاکستاني چارواکو په خبره په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د نویو محدودیتونو په اړه احمد تکل د سن ایالت مرکز کراچۍ کې د افغان کډوالو لوی مدافع وکیل مونږه کاکر سره مرکه کړې او په سر کې د پاکستان د نوې محدودیتونو علتې پوښتنه لري.
پاکستان چې د کوم نوې پریکړه کړې د چې په بارډر باندې لکاول په تذکیره یا پښتنفتی کار باندې څوک تګ راتګ کولای شو چې اوس په پاسپورت او ویزا ضروری نو په خپل هغه پلان یا پریکړه باندې یا هغه اگزیکیوټ کولو لپاره د هغه پریکړه هم کړې ده چې اوس به کوم ګاډیانې هغه خواته یا دې خواته راځي نو هغه سره پاسپورت او ویزا چې ده دا به مهم دا دلیل ته دی چې موږ ایمیګریشن خپل یو قانون یا هغه فالو کوو د نړیوالو رنګ نو دا بې ځای دی.
تاسو هغه لیکل الته له حکومتي ادارو سره لیدلې د افغان کډوالو د حقونو په اړه خبرې ورسره کړې، هغه څه وایي؟ تاسو څه ورته ویلې دي؟
موږ دا غوښتنه کړې ده چې تاسو د ټوکنز د کډوال ته ورکړې دي. تاسو باید د دې ټوکنز اولډر چې کوم افغان کډوال دي کوم چې لکونو په تعداد دي دي اكو کوم باید تاسو خوندي کې د حکومت سره په دې حق لباندې خبرې اترې وکي او د دې لپاره څه حل راو باسي. همدارنګه کوم چې ای سی سی کارت دي کوم چې د ای او ایم لاندې راځي دا خو نه موږ چې کوم میټینګ زدا ور سره کړی دي د غوښتنې مزین کړی د چې د دغه کډوالو اكو کم باید پرځای شي د کښې په پاکستان کې 8,00,000 افغان کډوال چې دی هغه ای سی سی کارت لري. امدارنګ 14,00,000 افغان کډوال چې دی هغه پی او آر کارت لري. دارنګ د 2,00,000 شاوخوا کسان چې کم دی هغه د ټوکنز لري کم چې د طالبان د حکومت نه پسې کول دلته پاکستان ته افغان کډوال راغلي هغه ته ایشو شوی دي.
او ورسته پښتنه اغلی کاکر بیگا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی مشر وویل چې د دې کډوالو بشري وضعیت ډیر خراب دی او ډیر اندېښنه په خودلې و. الته په پاکستان کې چارواکي د دې کډوالو پر وضعیت خبر دي.
د پاکستان حکومت د افریقای د ماس ډیپورټیشن د کوم پالیسی سي د افغان کډوالو په حق لده د کوم د نړیوال قانون لاندې وګور کوم د انساني حقوقو په حواله ورته وګور یا موږ اخلاقی تور هم وګور نو دا یو ډیر غیر انساني عمل دی. په یو داسي کوم هر سویر کو کچ د افغان کډوالو ژوند ته حل خطر هم کېدلی شي. کوم خالي دا وس روان چې کوم د افغانستان موسم دی خالي هغه په نظر کې وساتو نو دا یو انوایرنمنټل سیزم کی هم راضی چی لکونو په تعداد باندې خلق په زور په جبر باندې یو داسي ایواد تور لګی سی هغه په کې اکثریت چې دی هغه ایواد په خپل ژوند کې نه دی لیدلی او د هغه د ورتګ لپاره هلته څه انتظامات لاول نه دي شوي لکه دا فیصله په کارو چې دواړه حکومتونه په یو ځای باندې کړی و او بقاعده د دې کډوالو لپاره هلته انتظامات شوي او د دې نفس بیا د کاروایی شروع شوي و. خو دا اوس چې کوم حالت په افغانستان کې چې کوم یخ دی نو هلته د دوی لپاره دومره انتظامات نه دي شوي ځکه چې زموږ اطلاعات مطابق چې کوم یو این چې کوم خپل یو فیګر زموږ سره شیر کړی دي نو سلور لکه شاوخوا کسان چې د افغانستان ته لیږل شوي دي او د هغوی وضعیت هلته ډیر خراب دی نو دا یو ډیر غیر انساني چلند دی. مونږ یې غندنه کوو او پاکستان حکومت باندې نړیوال هم په دې اخله باندې ډیر فشار هم راوستلو کوشش وکړو چې دا پریکړه چې دغه مطلب واپس واخلي. تصحه دا سیدی لګ نرمي په دې کې راغلی دا لکه امریکا وختنه تل وکړي کوم کسان چې زما دي هغه باید په زور نه کې ډیپورټ دارنګ کینیډا چې کوم اسماعیلی کمیونټي د چا هغه به تاسو په زور نه ډیپورټ کوي دارنګ نور څه کوم یو این دی هغه ورته چې ته د پی او آر کارت اولډر څه کوم دي د هغه حقوق په خوندي ساتي. خو زمونږ بیا هم د هغه نه دا وختنه چې تاسو په حکومت باندې سی خپل لکه دا د یو این ذمہواری جوړی دي د یو این ایچ سی آر چې کوم پی او آر کارډ هولډرز دي باید هغه حقوق کم سے کم خوندي شي ځکه چې په روان کریک ډاون کې هغه خلک هم ډیر زیات وزبرول شول او د هغه هم په زرګونو تعداد چې افغانستان ته ډیپورت کېدو باندې مجبور کړل شول.
کراچی کې د افغان کډوالو او مدافع وکیل مونیزه کاکړ او احمد تکل سری په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو او ترخوایي د پاکستان د نوي محدودیتونو په اړه مرکه کړې و.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
په غزه کې د څلور ورځې اوربان لایلان سره سم حماس او اسرائیل پروند یو بل ارغمل هم خوشی کړل. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تر هغه ډلې په توګه پیژنې د اکتوبر په ومنټا په اسرائیل د برید پر مهال شاوخوا 240 تنه برمته کړي وو. اوربان او د برمته او خوشی کېدل د خطر او مصر په مزګرتوب شوې دي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند له نافذې دوه څو ساعت وروسته د ډلې څلور وشتنه برمته خوشی کړل. د راپورونو له مخې په خوشی شویو کسانو کې ډیر لستنه اسرائیلیان او یو لس تایلنډي وګړي شامل دي. قطري چارواکو بیا ویلي دي چې په دې ډله کې یو فلیپینای هم شته. اسرائیلی رسنیو د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له قوله ویلي دي چې په خوشی شویو کسانو کې ډیر لسخځې او ماشومان دي چې ټول پرون د رفاه د سرحد د لارې مصر ته ورسېدل. په عین حال کې قطر خبر ورکړی چې اسرائیل هم د اوربان د موافقې په ترڅ کې 9 تنه فلسطینی میرمنې او ماشومان چې نیولې وو خوشی کړي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان دا خبر پر ایکس شبکې په یو بیان کې ورکړی دی. د غزې ښار چې حماس دلې ولکه پرې لرله اوس مهال د اسرائیل لخوا په بشپړ ډول کلابند شوی دی. اوبه او سوانگ مواد ده غزه ده اوسیدونکو اصلی ارتیا ده. اسرائیلو منلی ده چه ده بشری مرستو ده ماموریتونو لپاره با ده ورازه یو لکو دیر زرالی تره تیلو تا اجازه ورکوی. ده ملگرو ملتونو ده بشری مرستو ده همغاگه ده اداره یا اوچا ویاند ینس لایر کی بگاوه ویل چه ده اوربان لنافذی دو سرسام غزه تا ده بشری مرستو رسول پچتکی سر روان دی. ده غپو وینا تیل د غزې له مهمو اړتیاو څخه دی.
It is very important to get fuel in to be able to
دا ډیره مهمه ده چې غزې ته باید تیل ورسیږي څو تر کنټرول لاندې د خلکو د رايستلو لپاره ټول وسایط فعال شي. اوس مهال دلته لیدل کیږي چې تاسیساتو ته سخت زیان اوښتی دی.
حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني د اکتوبر په 8مه پر اسرائیلو د حملې پر مهال شاوخوا 240 تنه برمته کړل. حماس له پرونۍ موافقې مخکې هم یو شمیر برمته خوشي کړي وو. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډله یې اداره کوي ویلي دي چې پر دې ښار د اسرائیلو د حملو په نتیجه کې له 1300 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي چې د اکتوبر د 8مې په حمله کې د ده په هیواد کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوي وو.
ډیره مننه درنو اوریدونکو چې راسره وو. اوس هم له ژمنې سره سم نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت خبرونه خبریږي.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
به هر جای میرفتیم یعنی میگفتن ما کار نداریم، کارمند ضرورت نداریم.
دا میرمن سجیه نومیگی وای کله چې د جمهوریت له سقوط څخه وروسته خپل اصلي دندې چې په وی دولتي اداره کې په کار بوخت و لري شو غنو اقتصادي ستونزو دي تاړه کړ چې په نورو ځایونو کې ځانته دند دولتوي خو ارجل باید دې هڅې ناکام شوي. د افغانستان په وسنۍ شرایطو کې آیا خځې نورو خځو ته د کار زمينه برابرولی شي؟
هر منطقي تمغزو وای چې تاسو کوم کارمن ته ضرورت لري هغه مونږ ته وای چې وو ډاکټر ضرورت لرم یا صفاکار یا اشپز ضرورت لرم یا مونږ راځو هغه ته نفر پیدا کوو بیا نفر ورته لیږو. داسې یو پروسه ده زمونږ.
نن پام دې اخلي خبرې کوو ملتیا مو وکړي. درنو دوستانو کار کول او حلال رزق ګټل د هر وګړي کاغه نارینه وي که ښځینه طبیعي حق دی. د اسلام په دین کې هم د میرمنو کار نه دی منع شوی خو د مو کسانو په خبره لغه وخت څخه چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت رسیدلی افغان جونې له زده کړو او میرمنې له کار څخه منع کړي دي. د دې میرمنو په ډله کې داسې ښځې هم شته چې په کور کې د کار کولو لپاره بل څوک نه لري. دوی وایي څومره پیسې چې سپما کړې وي خلاصې شوې اوس د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانی دي. سجیه داسې ښځه ده چې په خبره یې د ټولې کورنۍ لګښت ورلغاړې دی. هغه وایي د جمهوریت په وخت کې دنده درلودله، مناسب معاش یې اخیسته خو له هغې دندې لرې شوه. له هغه وروسته یې ډېرې دروازې په کار پسې وټکولې خو دنده یې نه شوی پیدا کولی. اوس د یو شرکت په مرسته چې د میرمنو لخوا جوړ شوی دی او ښځو ته د کار پیدا کولو په برخه کې بازار موندنه کوي د وظیفې خاونده شوي.
به هر جای
میرفتیم یعنی میگفتن ما کار نداریم، کارمند ضرورت نداریم. هر ځای ته چې تلم ویلې چې مونږ کار کوونکي ته اړتیا نه لرو. بیا مې اعلان ولید چې درس دی او شرکت دی ښځو ته کار پیدا کوي. راغلم کله چې دوی له ما سره وغږېدل په همدې دفتر کې د دې شرکت رئیس چې یوه ښځه داسې مقرره کړم او یوه بل دفتر ته یې هم معرفي کړم. اوس هم آنلاین کار کوم او هم آفلاین. ما په کور کې ډېرې اقتصادي ستونزې درلودې، کار مې له لاسه ورکړی و، بله دنده نه پیدا کېدله. حیرانه وم چې د کورنۍ لګښت به څه ډول برابروم. اوس فضل د خدای دوه کاره لرم، د کورنۍ مصرف پوره کولی شم.
منیجه قریشی له څو تنو نورو میرمنو سره هغو میرمنو ته کار پیدا کوي چې پخپله په دې نه توانیږي چې مناسبه دنده ځان ته ولټوي. دا وایي ښځو ته یې د کار پیدا کولو یو علت دا دی چې خپله یې هم ځان مصرفه کړی دی، بل دې خپله اوزګاري لیدلې، ستونزې ګاللي. د نورو میرمنو مشکلات ډېر ښه در کولی شي.
بیرون یا از دسته های کاری در جاهای دیگر هر جا که اعلانات می بود و می رفتم درش انترویو می
په هر ځای کې به مې چې د کارموندنې اعلان لیده زه ورتلم، امتحان مې ورکوه. د لومړي ځل لپاره مې په یوه پوهنتون کې د بازاریابۍ په برخه کې کار وکړ. د تری کلمی سیاحتی شرکت کی دند دلو دا بیا میل دوستانو سره د بازار موندنی په شرکت کی کار پیل کرد. استاد ایزان تخپل دفتر لرو رسمی جواز مواخیست. کله چې افغانستان کی نظام بدل شو گنی میرمن بی دند شوی دو اقتصادی ستونزی لری لهم دی وجه پروهی و روانی مشکلاتو اخته شوی. زو همکارانی می ترخپل توان پوری کوخه کو چه دوی تا کارمونده نوکرو ز دیر خوشحاله یم چه خپلو میرمنو سره د کار په برخه کې مرسته کوم.
د میرمن منیجی په وینا د دوی په دفتر کې نارینه هم کار کوي، خو د هغوی لپاره یوه برخه جلا کړې. له ښځو سره ګډ کار نه کوي ځکه طالبان اجازه نه ورکوي. محمد صدیق چې د دوی په دفتر کې کار کوي د کابل لرو سیمو ته ځي او د میرمنو لپاره کاري بستونه لټوي. هغه وایي چې په تېره یوه نیمه میاشت کې 15 میرمنو ته کار پیدا کړی دی.
یو 15 ښځې ته ما خپله بستونه د معلمي کې، قابلګي کې، صفاکاري کې، ریسپشن کې مې کارونه ورته پیدا کړي. کار لرم د دفتر. مونږ هغوی سره قرارداد کوو چې څه وخت د هغوی بستونه خالي کېږي بیا مونږ هغوی اواز راکوي. مونږ اواز راکوي بیا مونږ هغوی ته بیرته بل نفر لیږو. ښځې نام خدای ډېر ښه کې، ډېر فعالیت کوي، داسې دایمي کار کوي، خپل کار ښه مخته وړي. داسې هلکانو ته هم پیدا کړي، خو
مریم بیا په دې دفتر کې یوه بله میرمن ده چې ښځو ته د کار زمینه برابروي. هغه په پیل کې د خپل کار له څرنګوالي څخه وایي.
ساری بستی دل کا صفا کار دا آشپز دا معلم دا مدیر دا معنی په هر منطقی ته مونږ ځو وایو چې تاسو کوم کارمند ته ضرورت لري هغه مونږ ته وایي چې هو دغه ډاکټر ضرورت لرم یا صفا کار یا آشپز ضرورت لرم یا مونږ راځو هغه ته نفر پیدا کوو بیا نفر ورته لیږو. داسې یو پروسه ده زمونږ.
څومره په دې کار کې راحته یا آرامه یا داسې ښځو ته کار کوي خوشحاله یې؟
دا خو ما ته یو ډېر لوی افتخار ده چې زه په داسې لوی شرایط کې، داسې سخت شرایط کې په افغانستان کې زه کار کوم، نو دا زما ته یو ډېر غټ افتخار ده. زه په ځان باور لرم چې زه کولی شم دنه هم نور پیشرفت کوم.
تر اوسه دې څومره میرمنو ته په دې رقم کار پیدا کړی؟
ډېر زیات. زه نشم کولی هغوی حساب کړم، لکه 3000 کسان مونږ هغې دفتر کې ډېر زیات ولده. اوس خو مال نوی دفتر شروع کړی دی، ما نوی دا دفتر چې ده نوی تقریبا یو میاشت کېږي چې په پښو راغلی، او انشاءالله ډېر خوشحاله یم چې دنه چې په دې یو میاشت کې ما ته خلک راځي او کولی شم زه خلکو ته وظیفې پیدا کړم، کارونه پیدا کړم.
دغو خلکو ته چې کارونه پیدا کوي په تېره میرمنو ته په بدل کې 2 روپۍ بیا تاسې د خپل فیس په نوم ورنه اخلی؟
مونږ ټول فیس نه نه اخلو. مثلا د اول میاشت کله چې دوینه مونږ فیس اخلو، 10% د اول میاشت نه نه اخلو، نور هیڅ نور خپل معاش دی نور نه نه اخلو. هغه د دې لپاره چې مونږ خپل کارمندان لرو، کنه هغه کارمندان زی صحه په صحه ګرځي، هغوی مونږ نه معاش غواړي، مونږ مجبور چې د هغوی فیس دی هم ورکو.
څومره یو میرمن د تاسو په دفتر باندې باید اعتبار وکړي، درسي ثبت نام وکړي، څه قناعت غي ته ورکوي چې هغه په تاسو باندې باور وکړي؟ تاسو څنګه خلکو ته باور ورکوي؟
مونږ خو پوهېږو په افغانستان کې ډېر شرکتونه شته دا خبرې کوي، خو عمل پې نه کوي. مونږ جواز لرو، اولین خبره دا ده چې مونږ جواز لرو له خپله هغه نه. نو دویم دا چې مونږ مکتوب لیکو. مکتوب داسې یو خط ده، داسې یو شی ده چې خلک باید پرې اعتماد وکړي. مونږ مکتوب لیکو، امضا لرو، ټاپه لرو، هغه پې لګو او ډېر په اطمینان سره یو نفر یو چېرته لیږو. اول مجلس سره همهنګي کوو، خپل مخکې لیږو، بیا ورته کوو. هلته مونږ شو درې چانس ورته ورکوو چې په درې چانس کې باید هغه وظیفه واخلي.
مثلا څه رقم درې چانس ده راته ووایه؟
مثلا اوس مونږ دا نفر ولېږو، یو کارت ولېږه، هغه ټایم سره جوړ نه راغله، یا معاش سره جوړ نه راغله، یا کوم بل مشکل وو. همدارۍ خپل شاګرد خوښ نه کړي، دا نفر هم چې مونږ لېږلی خوښ نه شو، دا مونږ بل بستې لېږو. که بل بستې خوښ نه شو، بل بستې لېږو. درې چانس لري، په درې چانس کې بیا ما یو دفعه پیسې پیسکه اخلو، درې دفعې نه.
مثلا همدغه دېرش فیصده تاسو ویلې، دېرش فیصده 2 روپۍ کېږي؟
مثلا د 10 روپۍ نه 3 زره. مجید هم چې منفي که بیا مرجع مونږ ته زنګ وهي چې دغه نفر میاشت پوره شوې ده، اوس نه شه فیصدي پیسکه واخلو. داسې یو شی کله چې معاش واخلي، ځکه چې هغوی سره کله دا وخت پیسې چې مونږ ته مخکې له مخکې نه پیسې راشي، ښه ورته په تمه کېږو. یو میاشت چې هغه خپله تنخوا واخیسته، د تنخوا نه دېرش فیصده پیسې اخلو.
داسې راته ووایه چې تر اوسه پورې میرمنې چې درځي څومره له تاسو نه راضي دي، خوشحاله دي چې هغو ته تاسو کار پیدا کړی؟
ولا یو 90% زما په نظر راضي دي. مونږ خپل دفتر کې انجینې لرو چې هلته مونږ سره کار کوي، هغوی مونږ نه راضي دي. ښځه چې راضي ده هغوی مونږ نه 100% راضي دي، ځکه مونږ ورته کار پیدا کوو. او که مثلا انسان د کار ورته پیدا نشي موږ ډېر ورته ګرځو چې یو بل ځای کې یا بل ځای کې ورته ښه ځای کې یو ښه وظیفه پیدا کړو.
په شرایطو کې چې په افغانستان کې میرمنو ته کار نشته، دنده نشته، کنه دا څومره یو ښه موقع ده، څومره یو ښه چانس ده چې دغسې دفترونه زیات شي، میرمنو ته کار وکړي، غوته کار پیدا کړي، څومره به دا ښه وي.
بس نو دا ډېر یو ښه پروسه ده چې موږ مخکې وړي او زه په ځان افتخار لرم چې داسې یو پروسه ما جوړه کړې چې په داسې سخت شرایطو کې کولی شم خپل سره همکاري وکړم. نو دا ډېره ښه پروسه ده.
تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده؟ څومره تشویقیي دي کار ته؟ ځکه شرایط سخت دي، هر څوک خپلې میرمنې په داسې شرایطو کې د رقم یو کار ته چې هرې منطقې ته لاړه سي بازاریابي وکړه شاید په اسانه اجازه ورنه کړي. تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده؟
ما سره د کورنۍ مرسته هیڅ نشته، زه په تنها ځان دلته رسېدلې یم. زما خپل پلار مور د خوښنه کولی چې زه داسې یو ځای ولرم، داسې یو دفتر ولرم، داسې یو کار وکړم. ما په شخصي ځان په تنها ځان باندې دا کار شروع کړی او دا کار کوم.
څنګه دې مبارزه وکړه؟ څنګه دې قناعت ورکړه؟
اولی زما کار ولید، اول مخالفه ولید، مې غوښتل چې دا کار وکړم. کله چې زما کوشش ولید، تلاش ولیدل، پوه شول چې واقعا زه یې کولی شم. او همدا اوس زه خپله ډېر زیات مشکلات لرم د اقتصادي لحاظ نه. همدا اوس ما دا دفتر جوړ کړی، قرضونه ډېر زیات قرض لرم چې هغوی باید پرداخت کړم. زما کارمندان ما نه معاش غواړي، خو زه بیا هم وایم خیر، باید خلکو سره مرسته وکړو، وطن ته خدمت وکړو، ښځو ته کار پیدا کړو.
د څومره پیسو په سرمایه باندې تا د خپل کار شروع، خپل دفتر دې شروع کړ؟ البته له نورو خپلو شریکانو سره دي.
مکمل یو نیم لک روپۍ هزینه مې کړې ده، خو تر اوسه تکمیل شوی نه ده. په نیم کې پاتې لږ زه ډېر شیان پاتې چې هغه ورته جوړ کړو.
خپله چې ساحو ته ځې، کار خلکو ته پیدا کوې، مثلا شفخانو ته ورځې، نورو ځای ته چې کار ضرورت ورځې، آیا د طالبانو د حکومت لخوا خو به ممانعت نه کېږي؟ ته چېرته ځې، څه کوې؟
زموږ سره کارتونه دي، موږ مرجه په مرجه زما کارمندان وځي، بیرون ځي، مرجه په مرجه ګرځېږي، کارتونه ورکوي. دفتر نیم کړی ده، نیم د انجونو ده او نیم د هلکانو ده. داسې ذکرو ناس جدا دي، یو ځای نه دي.
یعنې تر اوسه څه نه دي درته ویلي؟
نه نه، تر اوسه څه نه دي ویلي.
څه غواړي نړیوالې ټولنې نه؟ داسې میرمنې چې فعالیت کوي، غواړي نورو ته کار وکړه، مؤسساتونه نړیوالې ټولنې نه څه غواړي؟ د داسې میرمنو څومره ملاتړ وکړه؟
زه نړیوالې ټولنې دا غواړم چې موږ سره حمایت وکړي، موږ حمایت کړي، موږ سپورټ کړي. ګوره په دې سخت شرایط کې چې موږ په تنها ځان کولی شو دومره مخکې لاړ شو، نو که هغوی موږ سره مرسته وکړي، موږ دنه هم کولی شو. مثلا د یو په ځای کولی شو درې دفتره جوړ کړو، درې په ځای څلور دفتره. که هغوی موږ حمایت کړو، موږ ډېر زیات کولی شو چې مخکې لاړ شو. او زه د نړیوالې نه دا غواړم چې موږ سره مرسته وکړي، موږ حمایت کړي، سپورټ هم کړي. دا ډېر ماته یو لوی خبره ده.
د غنو کسانو په باور د سمدا چې افغان میرمنو څخه یو دم د هغوی ټول حقونه چې کار هم پکې شامل دی واخیستل شول، دا دوی ته لوی روحي ضربه ده. خو که چیرې دوی خپل هم د ځان لپاره مناسب کار او مصروفیت ونه لټوي، ورځ تر بلې ستونزې زیاتېدلی شي. مرینا وردګ وایي افغان میرمنو په تاریخ کې ثابته کړې چې دوی ماته نه مني، په باور یې اوسنیو مشکلاتو ته هم د حل لاره پیدا کولی شي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
افغان میرمنې رښتیا هم چې په هر شرایطو کې کولی شي انشاءالله چې د هر سختو شرایطو نه ووځي، خو بیا هم اوسنی حالت ډېر کړکېچن دی، ډېر سخت دی. ځکه چې دلته د مثلا د یوې کورنۍ د روزي بندېدل دي، چې هغه کومه میرمن چې د خپل کور مثلا ضروریات پوره کولی شي، او هغه اوس بیکاره ده. یوه میرمن د خپل ځان لپاره هر څه تحملولی شي، او هغه د خپل اولاد لپاره باید یو څه وکړه. خو انشاءالله چې دا حالت به مې ورسېږي دون کوي، انشاءالله چې په خیر تیر شي. که څه هم ته هر وخت ډېر سخت دی، نو انشاءالله چې په خیر به تیر شي. او افغان میرمنې ډېرې قهرمانې دي، انشاءالله چې د دوی حالت نه ووځي. همیشه چې کوم په وطن کې، خصوصا په افغانستان کې، چې کوم د ظلم حالت راغلی دی، هغه ته هر څه نه ډېره صدمه یې ښځو ته وارده شوې ده. ته هر وخت همیشه نه کوم غټه ستونزه او کوم غټ مشکل چې پېښ شوی، هغه د ښځو دپاره پېښ شوی دی، ځکه چې هغوی په کورو کې نه شوي دي، تل په ښځو باندې ظلم دی. وسانای حالات ډېر خراب دي، او خصوصا د ښځو دپاره. هغه ښځو دپاره چې هغه د کور مسؤلیت ورته دی غواړي، او د ښځو دپاره چې هغو کوم کار او د پای لر لغه د لاسه ورکړې ده. نو په اوسنی حالات کې د ښځو کار کول ډېر مشکل دي، ډېر زیات مشکل دي، ځکه چې هغوی ته یو یو فامیلونه ورته غواړي دي، او که چېرته د کار زمینه ورته مساعده شي، دا به ډېره یوه ښه خبره وي.
که دا راته وایي چې چام ګاونډ کې میرمنې په څه رقم وضعیت هم دا اوس ویني چې دوی له وظیفې لرې سوي دي، خپل روزګار څه رقم تېروي؟
یعنی ډیره سخته ده، ځکه چې شاوخوا کله موږ بیرون ته یا دننه وګورو، بعضې مېرمنې چې د وظیفو نه لرې شوي دي په داسې یو سخت حالت کې دي چې هغه ته روحي رواني فشار لاندې دي. کومې نجونې چې د زده کړو نه لرې شوي دي، هغوی هم چې نانټولو ته روحي رواني فشارونه او تکلیفونه پیدا شوي دي، چې هغوی خصوصا ډېرو خلکو د یعنې دا کوم داسې پچې خبرې دي چې د رسنیو د هغه نه پچې دي او دوی نه غواړي چې شاوی کا ډېرو ښځو ډېرو نجونو په دوه اړه ځان وژنې وکړلې. د هغوی هم دنیا
تاسو اوس د حل لاره څه ګڼئ په داسې یو وضعیت کې ښځې څه وکړي، څنګه خپلې هلې ځلې وکړي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي؟
ښځې اولنی خبر خو د موږ چې یعنې هغه نه پوهېږم چې په افغان نارینه وو کې ولې دومره غیرت نشته چې هغه د خپلو خویندو لپاره پاڅون وکړو پورته شي، ځکه که ولس پورته نه شي هېڅ وخت د ښځو غږ څوک نه اورېدای شي. خبره دا ده چې دوی د بیا هم کوشش دې وکړو، خیر صبر به وکړو، حوصله دې وکړو، انشاءالله چې دا به تېرېدونکی شي او په جامعه کې د یو د بل سره کومک وکړو، ځکه چې د کار زمینه خو به داسې نه ده مسایده چې دی په خپله کار وکړو، خو بیا د ځانو ته یو امید پیدا کړو، انشاءالله چې ژوند په امید فرض شوی دی، خدای خدای دې چې تعالی تسهیر شي.
په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې یو ځای سوي دي، دوی بیلابیل دفترونه جوړوي، بیا مېرمنو ته کاریابي کوي، مثلا ګرځي کلی په کلی، سیمه په سیمه، شفاخانې، ښوونځي، ګوري چې چېرته کوم اشپزه په کار وي، یا ریسپشن کې کوم څوک په کار وي، یا ډاکټره په کار وي، یا ښوونکي په کار وي، دا بستونه راټولوي، بیا نو هغه ښځو ته اعلان کوي، هغه ورلیږي. تاسو په نظر په خپله د مېرمنو دا اقدام څومره ښه دی؟
زموږ په نظر د مېرمنو دا اقدام ډېر نیک دی، ځکه چې اړینه بولي همېشه چې تا هم په خپله وخوړل شي، او دا ډېره یوه شجاعانه او یو د افتخار وړ خبر ده چې دوی که هنوز هم دومره دی ژوندي دي په زړه کې، دومره یو هغه پاتې ده، انرژي پاتې ده چې دوی لاړ شي وکولی شي خپل ځان مشکل په خپله حل کړي.
ته دا راته وایه چې خپله کله چې په کور کې ناستلې څومره سخت درته تمامېږي، څه پلان دي درلود د راتلونکي ته او اوس په څه باندې اخته یې؟
ډېره مشکله وه، ما د کانکور امتحان ورکړی و، ادبیات ته کابل پوهنتون کامیاب وم، نو د ما ډېرې په ژوند کې ډېرې هیلې وې، بېخي ډېرې هیلې وې. ما غوښتل چې پوهنتون ووایم، وظیفه اجرا کړم، استادي وکړم په خپل وطن کې مې، خو کله چې زه په کور کېناستلم یعنې زه تر اوسه پورې هېڅ دا یعنې ما ته یو مشکل پیدا ده، زه چې کله کېنویم چې زه خو به خوب نه وینم، چې د موږ ټولو هیلې دومره خاورو څخه خاورې شوي وي، موږ په کور کېناستلي وو.
بلې، بیا ځان ته څنګه تسلیت ورکوې چې یعنې نور مشکلات درته پیدا نسی؟
بیا نه ځان ته ویلیم چې خیر دی، الله لوی دی، موږ به خپلو د کورنۍ درسو ته به ادامه ورکړو، انشاءالله چې یوه ورځ به د تورې تیارې د تورتمونه ورکېږي، موږ به بېرته خپل کومه هغه هیلیم چې په زړه کې پاتې دي هغه به د سره شروع کړو.
څه پلان لرې که وضعیت همداسې دوام وکړه؟ آیا په کور کې یا له کور نه د کوم کار د کولو تصمیم نه لري؟
زړه مې ډېر غواړي، خو ځکه داسې زمینه نه ده مساعده شوې، یعنې که مساعده شي غواړم، ولې نه غواړم، ځکه په کور کې به زه څه شی وکړم؟ موږ دولس کاله مکتب ویلی دی، درس مې ویلی دی، مثلا هر ښځه غواړي چې خپل د خپل ځان لپاره مصارف په خپله، ځکه چې د هغو مېړه خو باید مغه د کورني مشکل حل کړو، هغه هم څه و نه څه، خو هر ښځه غواړي چې خپل د مېړه سره په کورني ژوند کې ونډه واخلي، نو ولې نه.
بله، هغه مېرمنې چې په خپلو پښو باندې ولاړې دي، ماش لري، ځان ته وظیفه پیدا کړې، کله ته چې ژوند وینې له هغې ښځې سره چې هغه په کور کې ده کار نه لري، ژوند دې څومره سره توپیر لري؟
ډېر توپیر لري، ځکه دغه شیان ما ټول په سترګو لیدلي دي. هغه مېرمنې چې په خپله باندې ماش لري او د کور مشکلات او د کورني ژوند کې د خاوند سره یا ګډ برخه اخلي، یا دا په خپله د کور هغه وي خاوند په کور وي، نو د هغو ژوند او د هغو ژوند چې په کور ناست ده ډېر توپیر کوي، ځکه هغه یو په افتخار باندې ژوند کوي، افتخار باندې خو ټول افغان مېرمنې ژوند کوي. خو بیا نو سره یم کوم مېړه چې مینات او سنت په هغه چې په کور کې وي او دا یو سره وړي لري په هغه باندې شي کړای.
څومره ښه ده چې یو مېرمن خود کفایي تاسو کورنۍ ژوند ته اشاره وکړه، چې کله یو مېرمن خپل ګټه واټه ولري، نو هغه خود کفا خو وي چې وي، بلې خونه خپل استقلالیت چې په چوکاټ کې استقلالیت ده او حق ده هغه درلودلی شي، دا څومره ښه خبره ده.
او بالکل، خصوصا د افغانستان په ټولو مېرمنو کې موږ داسې څه نه دي لیدلي چې زه ووایم چې هغه خدای نخصه د کور نه بیرون وتلي دي، په وظیفه کړلو دی داسې غیر اخلاقي څه شی کړي وي، هېڅ وخت موږ دا خبر نه ده اورېدلی. دا چې اولاد داسې شول او دا چې نړۍ موږ ته توجه نه کوي، دغه ډېر یعنې سخت دردونکی حالت دی، او دا چې افغانستان په دو حالت کې ټولو پرېښی او یعنې ټول ظلم په ښځو دی.
هغه چې خپل استقلالیت لري، څومره له روحي نگانه، رواني نگانه،
چار چلند که دیگه سمره دا تازه وی بشاش وی او دسی او رقم پر زان ویاری
بلکل پوغه بانده اتا زان خودتا چه پل خوان یم بیا بیرتا پیویاری خپل اولادو نیم پیویاری چه دی ما موری مثلا تعلیم یک کرده دی ما تا کول ایشی دی ما روزی پخپل مثلا دا روزی رسان خود دای دی کمک کار و زحمت را ارتایستل ایشی او دا پخپل هم دوی چه خبای نخواستا که کم اورز تا کورانی مشکل که کورانی جون که یه مشکل پیشی نخواهی دی که میخواهن بیکارشی دادی دی ما وزی پشتا که زه بیکارشم دادی دی غو وزی پشتا او دی دوار بعد جون مثلا کول ایشی و آینده ولی رو خان آینده
بله سره لدی چه دی میرمن و دی زدکر او کار کول و پارزخت باندی اکثر خلق پویگی او دا ثابت سوی دا کلتی و میرمن کار ولری دان دا ولری نوگات ایجان تا کورانی تا طول انترسیگی بیا ولی پا افغانستان که خدی جپل کیگی دوی کار تا نپری خودل کیگی زدکر تا نپری خودل کیگی لکه دا اوسنای نظام چه دی تا سوی ایلت چگانه
در ما پر نظر بانده چه دو طول ایلت جهل نادانی یعنی زکر چه بس یو چوک حاکم شی چه اغا پا دو نپویدی زکر دی ایت وقت زکر نوی کری او ایت وقت خدای دی قرآن دی یاری نوی خبره انو پا دو خاطر بانده ایت وقت همیشه پا تورتم کستر شوی وی همیشه مغا خپل دی تور جوان دو مغا کم پا خانی وقتون چه دی تیر کری وی به تعلیم و به تحصیل پا مغا مفکوره بانده وی
پا آخر که افغان میرمنو تا دی تاسول خوانم یا دارد ولرو اغا کسان چه کار نلری دنده نلری اغوط با دارد سوی او دا چه دوی تر کمی اندازه پر حالی جلی وکری چه تر چو چه وضعیت سمیگی پا کور که جانتا یا چه برابر کی چه کار وکری هم با مصروف وی او هم با دوی او چه گتی
دی افغان میرمنو تپاره دی ما وینا داده چه اول یعنی دا دیر دی افتخار خبر دا چه دی افغان میرمن پا افتخار بانده یادی که چه اغد هر شرایط نواتون کری و هر شرایط نبا انشالا وزی او بل دا چه انشالا دا غو تورتان من خلاصیگی هیچ کم دست سختی تو رشپنو دا پاتی پشپاب سیعت من رناشتا دا ورات شتا دا چه ورات شی نو دی دی نهیل اکاو ما چه ایت وقت پل کم کششون چه که آغو تا خاتمه که نگدی و ایت وقت نهیل نشی تل پا پورا انرژی بانده کشش وکا چه خپل هدفو تا زان ورسوی که زکا چه کلیر یعنی آواروی هر چوک بتلشی که از که تو تاوی پخو بانه با تلان چی
بله یعنی پوست وقت که چه افغان میرمن زان تا دی کار زمینه برابروی دی تاسو پا وینا دوی تا دی اتلان و مقام برکولیسو؟
او بلکن زکه چه وسانی حالت دیر سختی زکه چه یعنی ده هیچ چیز زمینه و ده مثلا خزو تا پر دیر سپک نظر کتل کیگی ده خزو ده پار وزیپا نشتا اجازه نشتا تا ده کوره یستن اجازه نشتا نکه پا دو حالاتو که ده کم چم چه وغاری زره مثلا خپل وزیپا یا کم سخت حالاتو نو وزی و زان تا وزیپا و ماش برابر کنه دو تا پا واقعا نمشه ده تلان و مقام رکولشی زکه ده بر دیر سخت حالاتو چه هیچ کم حیوات خزی دست نشوی کرده یا نشی کرده کده حیوات حالاتی دستی شیدی مو پرگم در هیچ خیلی با مقاومت ما و نکاله که کنچه در افغان خزه کن
دیر زیاده مننه تاز زنده و سلامت و سی
مننه تاز نم خبرت
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پایته رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420214141 دا و دې ونی خبرونه تر بیا خی چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام اورز مو پخاید د درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم نن شنبه ده او په نننی درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریسیږي د یادونې وړ بولم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او له ازادۍ رادیو خبريږي پایل کې به د لسم ټولګي د جغرافي په مضمون کې د تیر درس په دوام چې نقشه مو ولوسته نن به ځمکه ولولو دا چې ځمکه څه ډول جوړښت لري او په جغرافي کې د ځمکې لوړه او ټیټه څوکه د کومو لارو چارو څخه په استفادې معلوموو په دې اړه بشپړ معلومات د ښوونکي په درس کې وړاندې کیږي
موضوع د ځمکې بڼه او جوړښت د افغانستان ځمکې یا اراضي د جوړش له پلوه څه ډول ګڼي؟ د طبقات الارضی یا د ځمکو د برخو څېړنو له مخې د افغانستان ځمکنی جوړش داسې ښودلی شو چې د افغانستان د ځمکو ډېرې برخې د لوړو ژورو ګونڅو او تکتونیکي درزونو په بڼه ځي، چې د هېواد د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګندوي. په دې معنا چې د افغانستان د ځمکې ډېر لږ لوړوالی د سمندر له کچې څخه د خمعاب سویل لویدیځ ته 295 متره دی، چې دا ډېره لږه اندازه ارتفاع ده، خو ډېره لوړه څوکه یې د ختیځ هندوکش څوکه ده چې نوشاخ بلل کېږي، او لوړوالی یې د سمندر د مخ څخه یا د سمندر له سطحې څخه 4450 مترو ته رسیږي. همدارنګه په شمالي پښتونستان کې د تراجمیر لوړه څوکه 1250 متره لوړوالی لري. په دې توګه د افغانستان ځمکنی اراضي جوړښت د ارتفاع له مخې ډېر ښه شرح او توضیح کېدلی شي، او هغه په لاندې توګه دی: الف، هغه برخې چې له 300 څخه تر 1500 متره پورې سمندر له کچې لوړوالی لري د ټیټو یا لږ ارتفاع لرونکو سیمو په نوم مطالعه کېږي. با، هغه برخې چې د سمندر د مخ څخه د 1500 مترو څخه تر 2000 مترو لوړوالی کې حاصل خیزه کرنیزه سیمه بلل کېږي. جیم، هغه برخې چې له 2000 څخه تر 6000 مترو پورې لوړوالی لري د افغانستان ټول غرونه دي، لکه پامیر، بابا غر او دې ته ورته نور. پامیر په اوسط ډول د بحر له سطحې څخه 6000 متره جګوالی لري او د نړۍ د بام په نامه سره یادیږي. د افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې په دریو حوزو باندې ویشل شوي دي: الف، د امو حوزه، با، د هلمند حوزه، جیم، د ننګرهار حوزه. الف، د امو لږ لوړه حوزه د افغانستان په شمال کې د قیصار د سیند له لویدیځ څخه د 295 مترو پر لوړوالي پیل د رکت او وینګي کلا تر سیمې پورې چې 425 متره لوړوالی لري رسیږي. دغه ساحه د امو سیند له څنډو د کوکچې د سیند تر کوزو غاړو پورې، د کندوز د سیند له غاړو تر اشکاشم، د تاشقرغان تر حوزې د بلغاب له کوزې حوزې څخه د مزار شریف تر سویل پورې، د شبرغان حوزه دولت آباد او اندخوی پورې غځېدلې ده. با، د هلمند حوزه، د هلمند لږ ارتفاع لرونکې ساحه د افغانستان په لویدیځ کې پرته ده. د هلمند د سیند کوزه حوزه، یکشته حوزه، خاشرود، فرارود، ادرسکن او گودزره را اخلي، چې په عمومي توګه د گودزره دشتې، جهندم، امیران دشتې.
د ځمکې په اړه د درس په سلسله کې ښوونکي د افغانستان په جغرافي کې هغه درې سیمې په ګوته کړې چې د دغه هېواد په جغرافي کې تر ټولو ټیټې دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو لا آزادۍ راغلی.
دی ولسم ټولګي درسي ساعت اخر اخلاص. په نننی درس کې د کانی زیرمو د درس سلسله په لومړۍ برخه کې د رخامو او مرمرو قیمتي ډبرې لولو. د ډبرې چې د افغانستان په یو ډیر شمیر سیمو کې موجود دي، ځنګړنې دا چې خورا ښکلې دي او د ساختمانی چارو سربیره په بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. خونکی د دې دوه ډوله ډبرو په اړه معلومات راکوي.
د رخام او مرمر، مرمرو ډبرې یا ماربل، دا هغه تغییر منونکي احاکي ډبرې دي چې په بیلابیلو او ښکلو رنګونو په هیواد کې پیدا کیږي. تغییر منونکي مفهوم دا چې دا ډبره موږ کولی شو چې په ټوټو ټوټو یې واړو او کولی شو چې دا سایکل کو، سپینه کو، پاکه کو، چې په دې سره موږ وایو چې دا تغییر منونکې ډبره ده. خالص مرمر سپین رنګ لري،
مرمر دبرې احاکي دبرې دي چې د فشار او تودوخې له امله بڼه بدلون کوي. د پرکېدو او تخنیکي پالش په واسطه جلا او ښکلا پیدا کوي. له دې امله دا ډبرې د ودانیو په ښکلا، د چای خوړلو میزونو، لوښو، د زیارتونو په لوحو او حتی د مجسمو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په افغانستان کې ماربل ډبره د هلمند په ولایت کې چې غټ کان دی وجود لري. همدارنګه په هرات ولایت کې د ماربلو د ډبرو کان شته. په افغانستان کې په نورو ولایاتو کې هم د دې ډول ډبرې کانونه شته او یو شمېر تاریخي ځایونه هم د دې ډبرې په واسطه جوړ شوي دي، لکه د کندهار په ولایت کې د خرقې مبارک زیارت چې احمدشاه ابدالي هلته دفن دی او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چپله مبارکه هلته پرته ده. نو د خرقې مبارکې د چار چاپیرې احاطه دیوالونه د ماربل یا د مرمرو د ډبرو په واسطه جوړ شوي دي. د مرمر ډبرې یا د مرمرو ډبرې په افغانستان کې ډېرې پیدا کیږي. له دې جملې کولای شو د ننګرهار، خوږیانو او د اچین سیمه، د هرات ولایت، د چسپه سیمه کې او د میدان وردګ د کوټه اشرو په سیمه کې د مرمر ډبرې پیدا کیږي. همدارنګه ما وویل چې د هلمند په ولایت کې هم د مربل ډبره په زیات اندازه وجود لري. د کابل په ولایت کې کولای شو چې د بادام باغ، رخشور، کرغې او ترخیلو څخه یادونه وکړو چې هلته په زیات اندازه د مربل ډبرې وجود لري. تاسو په لاندې تصویر کې وینئ چې یو حال مکمل د مربل ډبرو په واسطه سره جوړ شوی دی. څومره ښکلا چې دغه حال لري یا څومره ښکلا چې په دغه جوړښت کې ده په نورو ځایونو کې نه لیدل کیږي. او هغه طبیعي ماربل چې بیا وروسته د سیکل څخه پاک شوی دی او تغییر خوړلی دی په دغه حال کې استعمال شوی دی. د ودانیو د ډبرو تر څنګ په هیواد کې د ودانیو نور توکي هم پیدا کیږي، لکه چونه، ګچ چې په زیاته کچه د ودانیو په جوړولو کې کارول کیږي. احاکي مواد له تخنیکي عملیې وروسته په سیمنټو بدلیږي. د بیلګې په ډول غوري سیمنټ، جبل سراج، د سیمنټو د تولیدونکو فابریکه له ارزښناکو او مهمو مرکزونو څخه دي چې همدا اوس یې د تولید کچه په بدلون کې ده او د افغانستان د پاره د سیمنټو په برخه کې تولید کوي.
تاسو د ښوونکي په درس کې واورېدل چې د مرمرو او رخامو تر څنګ چې په هلمند، میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې په ډېره اندازه پیدا کیږي، افغانستان کې د نورو هغو معدني موادو کانونه هم ډېر دي چې په ساختماني چارو کې ترې استفاده کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافیه وار دی. په دې برخه کې په اوسنیو شرایطو کې د بشر په ژوند کې یو لستونزو ډک پړاو لولو. دا پړاو مهاجرتونه دي. د مهاجرتونو پدیده چې افغانانو ته تر هر بل چا ډیر آشنا ده، پدې کې د مهاجرت ګڼ ډولونه شامل دي. نن به ښوونکی راته وایي چې اقتصادي مهاجرت، سیاسي، ټولنیز او داراز نور په کومو شرایطو کې کیږي او ولې انسانان اړ کیږي چې په کور دننه مهاجرت ته مخه کړي چې دې پړاو ته کورنۍ یا داخلي ویزه کېدل وایي.
مهاجرت زموږ په هیواد کې داخلي، خارجي، سیاسي او تاریخي مهاجرتونه چې د طبیعي پیښو د غزو له مخې کیږي او همدارنګه موسمي مهاجرت هم چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د موسم په تغییر سره ترسره کیږي، د هغو انګیزې په لاندې ډول دي. اول، سیاسي مهاجرتونه. سیاسي مهاجرتونه هغه وخت کیږي چې یو پارته فکری او عقیدتي ازادي موجوده نه وي. له 1350 هجري شمسي کال څخه وروسته د روس تر تهاجم او تیري له امله د افغانانو ډېر لوی لوی مهاجرتونه چې په نړۍ کې ساری نه لري نورو هیوادونو او لوی وچ ته شوي دي. د افغانستان له 15 میلیونه څخه زیات نفوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مهاجر شول. د کلیو د کوچنیو او لویو ښارونو خلک لویو سنتي ښارونو ته د کار او دندو د موندلو او د شتمنیو د لاسته راوړلو او د مسؤون یعنی خوندي ژوند لپاره مهاجرت کوي. د پورتنیو لاملونو په نظر کې نیولو سره د کلیو خلک ښارونو ته لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او نورو سنتي ښارونو ته مهاجرت کوي چې دا کار لا تر اوسه دوام لري. تاریخي مهاجرتونه په ډیرو پخوانیو وختونو کې آریایانو له بلخ بختي څخه شاوخوا سیمو ته تر هند او پارس پورې مهاجرت وکړ. یونانیانو، کوشانیانو او مسلمانانو یو پر بل پسې مهاجرت وکړ. په 1349 لمریز کال کې د وچکالۍ له امله زموږ هیوادوال د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شول چې د بادغیس، اروزګان او د هزاره جاتو لوړه ساته په دې ډله کې راځي. موسمي مهاجرتونه د تودو او سړو سیمو ترمنځ کیږي، یعنی مهاجرین په اوړي کې د څارویو د روزنې او همدارنګه د کرنې لپاره ګاونډیو سیمو ته مهاجرت کوي. د هیواد کوچیان یې ښه مثال دی. د مهاجرت اغیزې، مهاجرتونه هم مثبتې پایلې لري او هم منفي. مهاجرتونه پر افغانانو مثبتې او منفي اغیزې کړې دي. اول منفي اغیزې څه دي؟ د فعال اقتصادي نفوس ته لاس ورکول، د مهاجرت په کولو سره فعال قوي افراد له ملکه څخه ځي. دوهم د مغزونو تیښته، پوهان، عالمان او ماهر کسان ځي. دریم منفي اغیزې په ایچ آی وي د پوستکي په ناروغۍ اخته کیدل، څه وخت چې یو فرد خارجي ملک ته ولاړ سي هلته په ایچ آی وي یا ایډس باندې اخته سي، هلته ډول ډول داسې کیږي چې هغه ناسم روي شي، نو څه وخت دلته راسي دا ناروغي دلته هم خپروي، چې دا د مهاجرت منفي اغیزې بللی شو. څلورم بندنیو هیوادونو ته د سرمایه لیږدول، کوم کسان چې له داخل څخه خارج ته په مهاجرت تللي دي د ځانه سره کیش یا نغد پیسې وړي دي، چې په دې سره زموږ د هیواد څخه نغد پیسې و خارجي مالکو ته انتقال شولې او دا زموږ د هیواد د اقتصاد په اړوند یو منفي کار دی. مثبت اغیزې په لاندې ډول دي. اول د خپل فرهنګ لیږدول او د نورو له فرهنګ سره آشنایي. موږ کولی شو چې په مهاجرت سره خپل فرهنګ نورو هیوادو ته انتقال کو او له نورو خلکو له فرهنګونو سره آشنا شو. دوم د خپلې ژبې رواجول او د نورو له ژبو سره بلدتیا. دریم د نوې ټکنالوژۍ سره بلدتیا، چې دا یو واقعیت په صحیح توګه یو ښه خبره ده. یعنی کله چې یو هیواد ته موږ لاړ شو او هغه د قوي حکومتولۍ څخه برخمن یې، موږ کولی شو چې د هغوی د لاسته راوړنو څخه چې هغه د ټکنالوژۍ په برخه کې موږ لیدنه وکړو او بیا هغه ټوله څه په خپل هیواد کې عملي کړو. څلورم په پایله کې هر مدنیت د یو مهاجرت زیږنده ده. په نړۍ کې هیڅ داسې څوک نشته چې هغه د اصلي د دې ځای مقیم وي، یعنی افغانان. افغانان اصلا په کومه جغرافیه کې چې اوس ژوند کوي د دې ځای اوسیدونکي نه دي، بلکې د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. جرمنیان د جرمني اړوند چې کومه ساحه د دې اوسیدونکي نه دي، بلکې د ماریایان دي او د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. همداسې په نړۍ کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د زورو کالو مخکې چې دلته اوسېدی، بلکې دا د یو مهاجرت زیږنده ده. پنځم د هغوی انساني حقوق تر پښو لاندې کېدل، څه وخت چې له یو هیواد څخه بل هیواد ته د مشکلاتو، ګټې یا نورو په اساس څوک مهاجرت وکړي، څه ډول عزت چې په خپل هیواد کې لري دغه ډول عزت په خارجي هیوادو کې نور کول کیږي، او نه هم د خپل ملت حق څوک په نورو خلکو خوړلی شي. هر هیواد ته چې ورسي هلته د امیګریشن یا مهاجر قانون جلا وي او د اصلي اوسیدونکو قوانین جلا وي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږ یاست. د نننی درسي ساعت په دوام به لسم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې ولولو چې په افغانستان کې څو ډوله ژوي یا حیوانات شته او په کومو جغرافیایي موقعیتونو کې ژوند کوي.
په یولسم ټولګي کې به د کانونو د درس په دوام د افغانستان د ډبرو سکرو یوه کاني زیرمه درته در وپیژنو او په دولسم ټولګي کې د افغانستان اداري تشکیلات بلو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالویش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل په روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسو دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
شایسته ناوکی پښتنه ناوکی بسر شال دی زر زری دی شایسته ناوکی او پښتنه ناوکی پتا جوړه خوشالی ده شایسته ناوکی پښتنه ناوکی وسر شالی زر زری دی شایسته ناوکی پښتنه ناوکی پتا جوړ خوشالی ده شادی زر زری دی شایسته ناوکی پښتنه ناوکی پتا جوړ خوشالی ده چې هر طرف اړه وسوسی ملکونه شایسته ناوکی پښتنه ناوکی پسر شادی زر زری دی شایسته ناوکی پښتنه ناوکی پتا جوړ خوشالی ده جوڑا خوشالی دے
دش پفش بن کیش پلیش پلی بین شایسته نوکی پشتنی نوکی پسر شادی زر زری دی شایسته نوکی پشتنی نوکی پتا جوڑ خوشالی دی پشتنی نوکی پتا جوڑ خوشحالی دے